السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په را روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي چې نن د پکتیکا پر وضعیت خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، په دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حریفان مشخص ول. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د زیاتېدو له کبله محدودیتونه لا سخت شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبریالانو سره په مرکه کې وویل، په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیښ دی. انتونیو ګوترش په خپلو خبرو کې وویل، د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو خبرداری ورکړی دی. د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حریفان مشخص ول. د کرکټ نړیوال شورا د نن ورځې د اعلامیې له مخې افغانستان به د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په پام کې د افغانستان د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره هم مسابقې ولري چې وروسته به دغه هیوادونه مشخص سي. د 2022 میلادي کال د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 د نومبر تر 13 په استرالیا کې کیږي. افغانستان د شلو اوورونو په نړیوال جدول کې اووم مقام لري. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شول. د پاکستان چارواکو نن جمعه د 1400 په لړ کې د کورونا وایرس 1,800 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې دا د کورونا وبا له پیله بېساری لوړ شمیر دی. په دې موده کې د 30 کسانو مړینه هم ثبت شوې ده. د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد تازه محدودیتونه اعلان کړل چې له مخې په شارونو او ولسوالیو کې په سرپټو ځایونو کې غذا خوړل منع شوي دي. په اروپا کې پولنډ د 1400 په لړ کې د کورونا وایرس 16,615 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بېساره شمیر دی. او د پولنډ د روغتیا وزارت مرستیال ولادیمیر کراسکا وویل چې را روانه اونۍ به دغه شمیر د ورځې 500 ته زیات شي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې له وړو کښتیو او څرخیل وټوکو سره برخه واخیسته. په دغو تمریناتو کې بیلابیل تاکتیکونه له دې جملې په اور د سوځیدونکو کښتۍ ژغورنه، د غلاسیوي کښتۍ خوشی کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهدافو اندښتونه شامل دي. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تطبیقات کړي وو. لکه چې د ایران توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید، له مسکو او پیکینګ سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پالیسي غوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کړکېچ د کمولو لپاره وګوري. دا کتنه داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په صورت کې د سختو عواقبو خبرداری ورکول سوی دی. په دې وروستیو اونیو کې په ډیپلوماتیک ډګر کې تر کړکېچ وروسته د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې شوي، خو په ختیځه اروپا کې د امنیتي مسئلو په اړه د لویدیځ د ډیپلوماتانو او مسکو ترمنځ د ژور واټن پر کمیدو بریالۍ نه سوې. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی په خبرو کې د کوم لوی پرمختګ اټکل نه کوي. بلینکن پرون پنځشنبه برلین ته د سفر پر مهال د جرمنی له زی ډی اف ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې روسیا کولی سي د ډیپلوماسۍ او خبرو یا هم مقابله او عواقبو لاره غوره کړي. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس زره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیا د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 میلادي کال د یو مخالف خبریال د نیولو لپاره په مینسک کې د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د اجباري ناستې په توطیه تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس د دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلورو چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبریال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په ثبت شوي اتهام لیک کې څارنوالانو وویل چې دغو بیلاروسي چارواکو د بمې چاودنې جعلي خبرداری ورکړی وو او یو مسافر وړونکی الوتکه یې تیر کال د مې میاشتې پر 23مه د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبوره کړه. د الوتکې د بیلاروس پر فضا له یونان څخه د لیتوانیا پر لوري عادي پرواز درلود. د څارنوالانو په وینا د توطیې هدف د بیلاروسی ژورنالیست او د اپوزیسیون د فعال پراتاتسوویچ نیول و چې د مینسک پر هوایي ډګر د خپلې ملګرې سوفیا سابکا سره نیول سوی و.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څارمنیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. د طالبانو د حکومت د پکتیکا مرستیال والی او د پوهنتون یو استاد مو میلمانه دي. د پکتیکا د پکتیا والی وعده کړی و چې په دې خبرونه کې به وي خو د دوی مصروفیتونه او فکر کومه راتلونکې اونۍ به په پکتیا خبرې وکړو، خو دا اونۍ د پکتیا ګاونډی ولایت پکتیکا زموږ د خبرونې موضوع ده. دا ولایت پر پکتیا سربیره له خوست، غزنی او زابل او همدار است د خیبر پښتونخوا له قبایلي سیمو سره پول لري. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرن شهر دی. هله لرو چې د پکتیکا اوسیدونکو به د ټلیفون او یا هم واتس اپ لارې د خپل ولایت مسائل را سره شریک کړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس او همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلی. تر دې دمه ښاغلی فضلی ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو ښاغلی حماس د پکتیکا مرستیال والی د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. حماس صاحب ستړي مشي.
مننه تاسو او تشکرو کارمندانو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه تقدیموم.
کورمدان حماس صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو پرونی یو راپور دی چې تر یو میلیون زیاتو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. تاسو په خپل ولایت کې د دې ډول ستونزو د کمولو لپاره کوم اقدامات کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلي على رسول الكريم، اما بعد نتاسي دي فتني بزواب كي دمروي لايسوسي دغا خو بطول افغانستان باني دي امارات اسلامي افغانستان دي وقت من دون ورستا يو اقتصادي بحران سراغلي دغا دي نريوالو لراتك سر نريوالو مثال دغه کار او دغه ترتیب جوړ کړی دی چې کوم امارات باندې خپل اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د افغانستان کنګل شوی، د افغانستان خپل پیسې کنګل کړی دي، نو په دغه خاطر باندې هغه دغه اقتصادي بحران سره افغانستان مخ ده. دا شی موږ تقریبا په بیلابیلو برخو کې کوشش روان کړی دی چې خلکو ته اقتصادي ستونزې کوم خلکو یې هغه مرته تر یو حده پورې هواری کړی دی. چې د بعضې موسسات لارې مو هم کوشش کړی ده، د خیره بنسټونو لارې مو هم کوشش کړی ده، او داسې د تجارانو ورونو لاري مهم کوشش کړی دی چې اگر او غواړو د خپل ولایت ته او د دلته په افغانستان کې او د موږ په پکتیکا ولایت کې خپل سرمایه گذاری وکړي.
بله سب ډیر زیات مننه. مش شغل فضلی ته هم منتظر یو چې د پهنتون د وضعیت په اړه خبري وکړي او همدارس تاسو اوریدونکو ته هم تر شیبه وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو. شغل حماس د پکتیکا خلک لکه څنګه چې خوست له پاکستان سره ترانزیتي لار پرانستله، تمه لري چې پکتیکا به هم له پاکستان سره ترانزیتي لار پرانیزي او له دې طریقې به تجارتي راکړې ورکړې زیات شي. وبښه، په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
د پکتیکا د انګور اډه سیمه چې د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې له دغه لارې چې حل کېږي او خلک کولای شي چې د انګور اډې له لارې چې د پاکستان زموږ ګاونډي هیواد ته سفر وکولای شي، نو دغه لاره تقریبا تر ډېره حده پورې پرانستل شوې ده او کوم داسې خاص ستونزه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
درست. په پکتیکا کې یو شمیر پروژو د یو شمیر پروژو کار نیمګړی پاتې شوی، د بشپړېدو لپاره څه پروګرام شته او کنه؟
بالکل، دا چې نه یوازې دا چې پکتیکا کې بلکې په ټول هیواد کې د تیر حکومت څخه په میراثي ډول د زیاتو پروژو چارې نیمګړې پاتې شوې دي. اړتیا دا ده چې د یادو پروژو کارونه باید بیا پیل شي، خو د ډیرو نیمګړو پروژو مالي لګښت د نړیوال بانک له لوري ورکول کېدل. که اوس هم نړیوال بانک د یادو پروژو د بشپړېدو ټاکلی بودجه موږ ته راکړي، موږ چمتو یو چې د یادو پروژو کارونه ژر تر ژره پیل کړو او خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړو. د یادو پروژو د پیل مخه مو له اړوند وزارتونو سره هم خبرې کړې دي تر څو ورته بودجه ځانګړې کړي.
بله، اما د ټولو پروژو مصرف هم نړیوال بانک نه ورکوه، د یو شمیر پروژو مصرف د افغانستان حکومت له خپل انکشافي بودیجې ورکوه، او داسې هم ویل کېږي چې ځینو قراردادیانو د ځینو پروژو پیسې اخیستي هم دي.
بله، بعضي کومو شرکتونو چې پیسې اخیستي دي او هغه کوشش کوي چې اوس خپل پروژې ځانګړي پاتې شي دي، بیرته یې دلته سروې کړې ده او معلوماتونه یې کړي دي او بیرته انشاءالله لازم په لنډ وخت کې به هغه خپل کارونه پیل کړي.
همه صاحب، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ له لارې د پکتیکا شرنې ته د غځېدلې سړک په جوړولو کار پیل شوی و، څنګه کارونه روان دي او آیا ټکنې شوي خو به نه دي؟
موږ به د خپل مسؤلیت په ساحه خبرې وکړو. د پکتیکا له مرکزه د موټرخان ولسوالۍ تر اخري حده پورې چې زرمت ولسوالۍ ته کومه لویه لاره تېره شوې، خوایت سړک پوخ شوی و، خو د وروستیو ورښتونو او سیلابونو او بارانونو له امله یې ځینې برخې زیانمنې شوې دي. چې زموږ د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین یې یوه اونۍ وړاندې د یاد سړک لومړۍ سروې بشپړه کړه او په راتلونکي پسرلي کې به د بیا جوړونې چارې په سم کیفیت انشاءالله لازم بشپړه شي.
بله، تاسو مخکې د ترانزیتي لارې خبره وکړه او همداراز مو د انګور اډې د لارې یادونه وکړه. په پکتیکا کې خلک وایي چې د انګور اډې په لار باندې تګ راتګ کې ډېر ځورول کیږي یا ستونزې شته، په دې اړه مو له مقابل طرف سره کله خبرې کړې دي؟
د پکتیکا انګور اډې سیمه کې خو د خو د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې موږ له نږدې اورېدلې دي او بیا مو یادې ستونزې تر اړوند مسؤلینو پورې په خپل وخت رسولې دي چې هغوی د خپلو ډیپلوماتیکو ناستو په جریان کې یاده ستونزه له مقابل لوري سره د حل په مخه شریکې کړې هم دي، چې تر ډېره حده پورې د پخوا په پرتله د ستونزو کچه راټیټه شوې ده او لا هم هڅه کوي چې یا د ستونزو له منځه یوسي. څنګه چې دا ستونزه نه یوازې په پکتیکا بلکې د هیواد په ډیرو بارډرونو کې د مسافرو پر مخ شتون لري.
بله قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه پکتیکا ته ځانګړی ده د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس زموږ ملمه ده همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلی وعده کړی و چې په خبرونه کې به ګډون کوي هله چې فضلی ټلیفون روشنه کی ټلیفون ګل معلومیږي او ځواب ووي لاندې خبرتیا وروسته ک اوریدونکو درلودل د ټلیفون شمیره ورته اعلانو
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ټلیفون شمیرې مو د 00 422 12 15 41 بل شمیره د 00 422 12 14 41 د دوهم شمیره مو د واتس اپ شمیره هم ده هم ټلیفون پرې کولای شي او هم د واتس اپ لاري لمر سره تماس نیولای شي نو بیا تکراروم 00 422 12 14 41 او د سکایپ له طریقه هم لمر سره تماس نیولای شي ک انټرنیټ لري او د سکایپ له طریقه لمر سره تماس ونیسي radio.azadi زموږ د واتس اپ شمیره ده اوریدونکو کولای شي څو شیبه وروسته زنګ ووي خو اوس بیرته ورګرځو شاغلی هم ماسته خو تخنیکی هم کار وایي چې یو اوریدونکی منتظر دی نو خیر اول نوبت به دته ورکو که نه د ټلیفون متاسفانه قطع شو نه بل اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو خیر څو شیبه وروسته ټلیفون وکی شمیرې خو مو درته اعلان کړی دي په همدغو شمیرو له موږ سره تماس ونیسی خو بیا هم اوریدونکو شته خبري وکی نه ټلیفون ډیر ژر قطع کیږي متاسفانه خارجي شمیرې هم دا مشکل لري شغله حماس مخکې په پکتیکا کې یو شمیر رسنۍ وي همدارنګه مدني فعالانو فعالیت درلود چې د بیلابیلو سنفونو ستونزې به یې له حکومت سره شریکولې اوس هلته د مدني ټولنې او رسنیو فعالیت څنګه دی
رسنۍ دوه لس دومره ویلی شو چې رسنۍ دوه لس او دولت ترمنځ د پله حیثیت لري موږ له رسنیو سره په ټول توان معلومات شریک کړي دي د هغوی اړوند ستونزو ته مو تر ډیره رسیدګي کړې ده خو دا چې په دې ولایت کې ځینې خصوصي رسنۍ په دې وروستیو کې تړل شوې دي علت یې اقتصادي ستونزې وې هغه موسسات یا بنسټونه چې دوی ته یې د اعلاناتو په مقابل کې پیسې ورکولې هغوی خپلې پیسې ورباندې بندې کړې دي دا یې هم یوازینی علت دی ځکه ځینې رسنۍ وتړل شوې خو موږ له خپله اړخه رسنیو سره د مالي امکاناتو مرسته هم کړې چې بېلګې په توګه د تلوسې په نوم چې کومه رادیو یادېږي موږ ورته د ځمکې د کرایې پیسې معاف کړې دي دلته اوس هم مدني فعالان شتون لري خپل فعالیتونه کوي چې یو میاشت وړاندې د دې ولایت مدني فعالانو قومي مشرانو ځوانانو په ګډون افغانستان د اسلامي امارت ناتړ یو غونډه وکړه هغوی اوس هم د خلکو ستونزې له موږ سره شریکوي همدغو مدني فعالانو ځوانانو د یو لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه هم کړې وه
خیر په ټول افغانستان کې دا هم یو شمیر خلک زموږ ته په پیغامونو کې وایي چې په ټول افغانستان کې بیوزلسته د مرستو د ویشلو بهیر روان دی خو په دې بهیر په نورو سیمو کې ډېر نیوکې شته او وایي چې په دې کې پیشنګلوي یا له طالبانو سره اړیکه اکثره په نظر کې نیول کیږي په پکتیکا کې مو په دې بهیر کې د شفافیت دروستلو لپاره څه اقدامات کړی دي او حقيقي یا مستحق کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې مو څه ګام اخیستای دي
بلې د نور هیواد په شان په پکتیکا کې هم بشری مرستې د خیریه بنسټونو او نړیوالو همکارو مؤسساتو د استادو په مټ یادې مرستې وشل کیږي چې دوی لومړی د اړوند کلیو د قومي مشرانو دیني علماو سره ناستې لري د هغوی په مټ اړمن او بې وسه کسان ورته معرفي کیږي او بیا د مرستو په لیست کې نیول کیږي چې دوی هم د یادې پروسې نظارت کوي او کوشش دا کیږي چې مستحق کسان په نخښه او مرسته ورکړل شي موږ شفافیت ته ژمن یو او هیڅکله به په هغه چا مرستې ونه ویشل شي چې مستحق نه وي. تاسو د شفافیت په اړه له اړوند خیریه بنسټونو او د نړیوالو همکاره مؤسساتو له استازو نه پوښتنه هم کولای شي.
بله، یو اوریدونکی لرو، ګوندې ټلیفون یې قطع نه شي او راسره خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ، مهرباني کوئ، تاسو په لاین کې اس خبرې وکړئ. ازادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه، او دا خبرونه هم پکتیکا ته ځانګړې ده. متاسفانه چې دوی خبرې نه کوي. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟ مهرباني کوئ د ماشوم آواز، مهرباني، مهرباني، د ماشوم آواز مراغه، خو ستاسي خبري وانه ورې دی شوي. بل ته به ورشو، تاسو ځان راو پیژنه ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب، نه د دې ټلیفونم قطع شو. خیر ور به شو بیرته شاغلي حماست او شاغلي فضلی ته چې کزمو ژغ د رادیو لاري اوري. یو ځل بیا وایي چې ټلیفون مو روشنه کوي چې ټلیفون درته وشي. حماس صاحب، پکتیکا شل کاله پخوا یو له هغو ولایتونو څخه وو چې حتی یوه ډاکټر هم پکې نه و. د ډیرو معمولي نسایي ناروغیو لپاره به خلک میرابشا ته تلل، خو په وروستیو کلونو کې د حکومت په ډیرو هڅو تشویقونو په دې ولایت کې پانتون جوړ شو او نجونو ته موقع مساعده شوه چې تعلیم وکړي او پانتون ته لاړ شي او ښځینه ډاکټران پکې پیدا شي. لیکن داسې معلومیږي چې طالبان نه یوازې دا چې نجونې تعلیم ته نه تشویقوي، بلکې مخې عملا نیولې ده. څه فکر کوي چې بیا به مغه سي حالت رانشي لکه شل کله پخوا چې یو ډاکټر مو نه درلوده؟ د معمولی ښځینه ناروغي لپاره به پاکستان ته دی ولایت خلک تلل، بیا به پاکستان ته محتاج شي. مخې تر دې چې دې پښتنې ته هم صاحب تاسو ځواب وایست، یو اوریدونکی لرو په دې تمه چې خبرې واوریدای شو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
ریاست خبرې کوم له لنګره خارنه.
مهرباني کوئ ریاست،
دا تا ملمنو زمان دا پختنه دا تاسو چرا غلی دا ورو ورو وری تیل گاس یو پدری سوی دی؟ یو پختنه خو می دادا، او بل پختنه می دادا چه کار بلکل پا افغانستان که نپیدا کیگی داری دوا، او بل پختنه می دادا چه دا انجین تعلیم تا دوی نپریدی دا من خواهند من چه نالوگا کیگی دا پاکستان تا من گولو دا برو را گولا دل تا تعلیمی داری که کار نپیدا پختنه می دادا. او بل پختنه می دادا چه افغانستان تا راضی افغانانو ته کوم خیر راوړی؟ مخکې دا انجینرانو چې په مکتب ته تللي چا لاس نه ده وراچولی، ډاکټران یې همدې مشکلات ټول حل کېدل، او دا تا پرده پې اچول، څنګه پرده پې تاسو اچول؟ تاسو د رادو له لارې خو مونږ یو خبره هم نه اورېدلې خرابه. دوی دا پوښتنې ما ته ټولې ځواب کړي.
صحیح ده، ډېره مننه حماس صاحب، ستاسو خبرې واورېدې. نو حماس صاحب، دوه پوښتنې شوې دي اوریدونکي. یوه پوښتنه هم زما له پوښتنې سره ورته و، دا د نجونو د تعلیم په برخه کې. مهرباني کوئ.
د نجونو د تعلیم په برخه کې شاید تاسو ته معلومه وي چې تېره ورځ د معارف وزارت ته اعلان وکړو چې انشاءالله موږ به په راتلونکي وخت کې زر انشاءالله د نجونو په اړه باندې هغه خپل تصمیم او ترتیب ونیسو او هغوی ته به د زده کړو زمینه برابره کړو. نو دا خو د هغوی د مزد وزارت معارف پورې مربوط سوال ده، پوښتنه ده. نو انشاءالله امارت اسلامي افغانستان له وخت نه هم تر اوسه پورې به څوک داسې ثابت نه کړي، انشاءالله لازم سي چا کوم امارت اسلامي افغانستان په رسمي چوکاټ کې دي زده کړو مخه نیولې وي یا د ښوونیزې بند کړې وي. نو خپل کوشش
لیکن حماس صاحب مسله دا ده چې په ټوله دنیا کې حکومتونه خلک تشویقوي، امتیازات ورکوي چې درس ووایي، کنجونی دی کالوکان دی کزوانان دی کپیغلی دی دوی تشویقوي، لیکن ستاسو امارت پلمی ورته لټوي، دا ولې؟
پلمی نه ورته لټوي، بلکې د هغوی دپاره یو سالم نصاب جوړوي، یو سالم ترتیب جوړوي، د هغوی دپاره یو صحیح طریقه برابروي.
یعنی دا اوسنی نصاب سالم نه و؟ دا اوسنی نصاب سالم نه و؟ تاسو کتلی دی څه مشکلی درلود؟
نو سالم دې نه وایم، چې نصاب به سالم نه وي دا اوسنی، او په دې باندې کار روان ده چې د نجونو لپاره سالمه طریقه څنګه جوړه کړي.
خو بیا یو سوال بلم پیدا کیږي، همه صاحب وبښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږو، ولې په جوزجان کې هم دغه طریقه ده، هم دغه نصاب ده، هم دغه شی ده، په بلخ کې هم ده، په یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې هم دغه تعلیم ده، همغه هر شون کې دی، هلته اجازه ستا دی بلې خوا کې نشته ده ولې؟
انشاءالله اجازه به په ټول افغانستان کې وي، په دې کې هیڅ شک نشته. خو ما داسې د موږ او تاسې خوندې او منډې سي دي او تعلیم ته ځي، او چې په داسې یو سالم حجاب کې ولاړې سي چې هلته د خلکو د نورو مسایلو ښکار ونه ګرځي، نو په دغه طریقه باندې او په دغه ترتیب باندې او په دې باندې تصمیم روان ده. انشاءالله په لنډ وخت کې به دې لپاره هغه خپل مربوط وزارت چې ده هغه به انشاءالله هغه خپل دریز اعلان
کیوتا. بله سید، د بایو د خوراکي موادو د بایو د لوړیدو په اړه به هم ځواب وایست. یوریدون کې ریاض صاحب پښتني تخو یو بل اوریدون کې د ټلیفون لالارې لرو خبرې وکي. مهرباني کوي صاحب، تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب.
ریپشاخان لنګرار ده،
لطفا د زینه خبري وکړه چې غلمغال نوي مهرباني.
اورم غږ درځي؟
غږ دې راځي، خو تاسو په داسې ځای کې خبري کوي چې هلته بل څوک هم ژغیږي. مهرباني.
موضوع چې و موضوع
مننه کور دې ودان پاینده که اول رادیو آوره لموضوع تان خبره و بیا دی خلکو وقت نیسه، لطفا پا دی شکل سره تلفون مکوی. برتبه ورشو ملمت شاغل حماس چه ده پکتیکا مرستیال والی ده. حماس مخی ریاض خان وویل چه دی طالبانو لوقت رسیدو سره ده وړو غوړو گازو او نورو ضروری شیانو باید درې برابر لوړی شوی دی، دا اولی او د مخنیوي لپاره څه کوي؟
نو دا خو سوال چې دا خو هغه د موږ مربوط نه وي، دا به د وزارت مالی مربوط سوال وي انشاءالله. او دومره ویلای شو چې دغه به په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو دی، غیر خوراکي توکو دی، هر څه به لوړې شوی دي. نو دا یو خالص په افغانستان کې دا به نه دی لوړې شوی، په ټول دنیا کې به لوړې شوی دي. خو موږ بیا هم لله الحمد امارت ته مخ کې وزارت مالیه به اعلان کړی دی 14 قلم خوراکي توکو دی هغوی لپاره اعلان وکړو چې په دې باندې به مالیه نه اخیستل کیږي، ګمرک نه ور باندې اخیستل کیږي. نو بیا هم تر ډیره حده پورې، تر ډیره بریده پورې افغانستان کې د خوراکي توکو به چې دی هغه تر نورو هیوادونو شي.
بله البته اوریدونکو خو وایي چې درې برابر لوړی شوی دی، فکر نه کوم سیبل زایګ دی درې برابر به لوړی شوی وي. خو پر حال بیا اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. ازادي رادیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه کریم له پکتیکا مرکز سره غږیږم.
مهرباني
کوم مېرمنه قدرمن څخه مې دا پوښتنه ده کوم چې تاسو اول وخت کې ورته راغلست یا ولرته دا کوم د متخاب په لاین پوښتنه وي، د غزنی په لاین پوښتنه وي، څنګه راکوم د خیرکوټ مشخه په لاین پوښتنه وي، دا کوم د ورګون په لاین پوښتنه وي، ولې کوم تاسو تر دې اوس ته وخت کې دا پوښتنه ټول چرته ولې خرڅې سولې کانټینر او دا بونجونه هرڅه یو ورته ختم ختم سره. نو تاسو دغه پښتنه وکړلې یا په خبر یاستي دا چا ختم کړل یا چا سلام وکړل؟ او دا زته مول دا چې دا دې بدل دا دغه ولادت غټو سپورم دې دل خلکو ته وجدل چې دا سپورو کې ټول دا پوسټو سامانونه دا کبار دا سامان په تزي رواني. ایا تاسو ته دې پښتنه مو کړې ده؟ لامو پښتنه پښتنه کوي لا په دې وخت خبره چې دا پښتې چا ختم کړې ده؟ تاسو ختم کړې بل څوک نو دا پښتنه
مې درکړه. ډیر مننه کریم صاحب، مننه. خوشاله اوسئ بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو،
السلام علیکم. عبدالرحمن لطف
کوي، مهرباني. عبدالرحمن صاحب،
په لمړي سر کې د فاستیکا محترم ملمتہ سلامونه وړاندې کوم. ورسته له دې څخه یو دوه درې پوښتنې لرم او یو دوه درې پوښتنې لرم.
مننه مهرباني.
ول لومړی سر کې مو له محترم رسیال والی صاحب څخه دا هیله ده چې د مرستو د شفافیت په برخه کې باید کافي کار وکړي، ځکه غیر مستحقو کسانو ته زیاتې مرستې چې د موسساتو له لارې راځي یا خارجي مرستې راځي، نو مستحقو کسانو ته هغه نه رسیږي او داسې کسانو ته رسیږي چې هغه نوملیکنه د کلیو یا د مشرانو په لاس باندې کېږي، هغه مستحقو کسانو ته مرسته نه رسیږي. او په دوهم قدم کې مو له دوی څخه دا هیله ده چې هغه کسان چې مثال د امارت کوم غړي دي، یو ولسوالۍ شتون لري یا د یو ولایت شتون لري، که یو ته چیرې دوی دا تغییر ورکړي چې له یو ولایت څخه یا له یو ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته منتقل کړي، چې تر څو پورې د خلکو تر مابین هغه شخصي مشکل را نه شي یا بعضې.
بله،
بعضې کسان چې د یوې ولسوالۍ کسان هغه د ولسوالۍ کسانو ته بیرته شخصي مشکل جوړوي، ستاسې له دولتي کارمندانو سره یا ګرځېدلي یاست یا همنېغو سره لیدلي دي، نو له دوی څخه هم دا غوښتنه ده چې یا دې دا خلک منتقل کړي او یا دې خپل صفونه دوی اصلاح کړي او کسانو ته د دوی لارښوونه وکړي چې تر څو له خلکو سره سمه رویه وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب، ستاسو
زه خبر مونږ کولای شي د دې
بلې اورو نه ونه خیر بل اوریدونکو همشته تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم. سلام شب جوړی بخیر.
سلامت اوسئ. مهرباني لکم زیا ځانم راو پیژنې.
من نن زم ملجی ورته خبرې کوم.
صحیح، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اوریدونکو هم لرو، لشمرغه ګوندی د دې خبرې تر پای واورو خبرې وکړي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. ژر مخبل خبری وکړي چې ټلیفون به قطع نشي.
تاج محمد له پکتیکا جنې محترم مرسال والی صاحب ته سلامونه. دما پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې څومره همګټې پروژې د تامین شوې دي او د دې پکتیکا ولایت بعض ولسوالۍ خراب دي او رنګ شوې دي، څومره کار څه دی ولسوالۍ وباندې؟
رمانه کور دی ودان. بل اوریدونکو هم درو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د فکتیکانه می زنګ درته والی دی، امارات نه می غشتنم دغه ده چې په افغانستان کې څلويش کال کې مختلف نظامونه تیر سول، په هر نامه د هر چا په نامه چې و د دې څخه یو ځنې هله غشتنم ده لرم چې یو د علما او سب پاته وو هغه هم د خدای واک په لاس ورکی چې دغه خپل سپیڅلې او مقدس موقف د دنیوي نه او مادي مراد مسایل څخه قربان نکي چې بیا پاینده کې د نوي نسل نه بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې به یو شرمنده او ذلیل همدا افغانان وو سيږي. نو دا د دې دنیوي او اخروی مکلفیت چې فس شډول باندې د خلدولس په غشتنه باندې د نړیوالو اصولو مطابق هغه څه وکړي چې د دې ولس ور سره وساکيږي او کچيري دغه د دی خپل د حکومت ولی دایره راتنګ کی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر څوک خپل تر وسه پر مکلف دی. خو یو شی دا هم سره سره چې په دین او په اسلام کې زور زیاتې نشته، نه په څوک په زور باندې یو سم لارې ترکش کولای شي، بلکې په ش طریقه سره د رسول الله مبارک د وخت کته چې وګوري هغه د فصاحت او بلاغت د وینا په طریقه باندې نړیته خپل د اسلام ریشې وغځولې. منګر لډیره بعد مرغ کله چې واکول ما وترسېدل لري چې ش مثال اوندلوس دی چې د دنیا د جنت فنامه یې د علماء په لاس ورلې، په سرو وینه وګټي منته د همدو علماء د لاس بیر تړنګ سو چې عرفات اسلام وغځوي. منګر بیرته یو ځنې لته هم دا و چې په اوندلوس کې علماء د مادي او مانوي امتیازاتو دفاره هر څه تر ځان قربان کړل، دنګ ودانی جوړ کړل، موقفونه په لاس ورغله، پیسې او شتمنۍ ته ترجیح ورکړه. هغه اصلي طریقه او هغه د ودانیت باندې چې موږ تاسو ته منډه راوړم هغه نه پاتې شو.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. البته په دې خبرونه کې یوازې کوشش کوو چې په پکتیکا خبرې وکړو، په هغه مسایلو خبرې وکړو چې له پکتیکا سره
اړه لري.
وعلیکم السلام، مهرباني مهرباني کوم
مهرباني زما پټنه والی صاحب محترم چې زاده شه دا کوم مخته مدرسې دا شاګردانو درسونه کې ویلي دي دغه ته به نتایج نه ورکول، اوس به نتایج ورکي او کده نه ورکي.
شه صحیح مننه. یو ورسته یو ردون کوي بم باور بیا به ورشو شاغل حماسته. مهرباني،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عارف شاخان له پکتیکانه.
مهرباني عارف شاخانه،
پښتانه مې ولا محترم والي صاحب نه دا چې د پراتلونکو کال کې یعنی پسرلی کې د پکتیکا او غزنی او د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د روډ جوړولو یا سړک جوړولو لپاره څه پلان لري او کانه لري؟
ښه، ډېر مننه.
هغه سړک ډېر خراب ده، مغل ته خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو بل هله غوښتنه مې دا ده چې وخت نا وخت د سرحد سره چې موږ کوم بارډر لرو پاکستان سره، په دې کې ځینې نا وخت به نظمي او خبرونه راځي چې والي صاحب په دې اړه څه نظر لري؟
بله،
صد همدې ته باید هغه اوس توجه.
بله، څه ډول به نظمي تاسو وضاحت ورکړئ؟
په مقصد همدا خلک شکایت کوي چې دلته مقصد لږ به نظمي خامخاسته، مقصد مسلکي کسان نه لږ سوي کسانګه، او مقصد د عمل ته ورش دی د څوک پریکدیم نو
صحیح.
او مقصد لږ مشکلات والي صاحب باید په دې اړه لږ مقصد وضاحت ورکړي، هغه به د حالات له نزیل دلی.
ډېره مننه لټولو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه وکړل، خصوصا د پکتیکا له اوسیدونکو او لشمرغه د پکتیکا اوسیدونکو ټلیفونونه وکړل. نو ښاغلی حماس، زه به پوښتنې در پیاد کوم کوم هیرې شوې. لومړنی اوریدونکی مو کریم وو د مټاخان غزي او د پوستو په ارتباط ویل چې په دې لار کې پوستي وي، هغه پوستي چور شوې، کانټینرونه او نورمال بار شو، او دی وایي چې دا غالبا پاکستان ته یوړل شوې. په دې اړه څه وایست؟
زمره به وایي د کریم د پښتنې په ځواب کې چې دا به کوم حقیقت نه لري، هغه موانع چې هغه په لارو کې جوړې شوې د خلکو د مشکلاتو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه وه او مشکلات ول، وخت په وخت باندې بدل ته دا خلک درېدل او په ګینټو ګینټو باندې به ولاړول، څو ساتو ساتو باندې به ولاړول. هغه معنی چې لري سوی دي، هغه راوړل سوی دي ولایت ته یا پیاشتي ته وړل سوی دي، هلته خوندي سوی دي. بعضې داسې شیان که سوی چې هغه د لکه د ورور خبره وکولی شي، د کارتنرونه موږ ټول راوړي دي، تاسې خپله هم کتلی شي، لیدونکو به هم انشاءالله که اوریدونکو ته به هم دغه خبره واضح وي چې هغه یا پیارتي ته وړل شوي دي او یا بعضې ولسوالیو کې لکه یو ورور چې خبره وکوله ودانۍ نه وي، هغو ته هم د جنګونو په هغه کې د ودانۍ سورانې شوي، هغوی ته هم دا کارتنرونه بار کړي دي، یا بعضې جوالونه چې دلته به فالتو پراته ول هغه هم بار کړي دي، هلته هم وړي دي. نو دغه مسله خو تر دغه حده پورې ده.
او عبدالرحمن صاحب د مرستو د شفافیت غوښتنه کوله، او همدارز دا غوښتنه وه چې چارواکي باید د پولیسو والو کې بدل شي، یعنی د یو سیمې د خپل سیمې اوسیدونکو ولسوالو بل مقام ونه لري، په نورو سیمو کې مقرر کړي چې هلته داسې نه چې له چا سره دښمني مخالفت وي، سیالي وي او هغو ته زیان ونه رسوي.
دغه د هغه خبره چې دا اول به د مرستو په باب باندې خبره وکوم، د مرستو مخکې ما یادوري وکوله چې مرستې چې کوم موسسات راځي یا کوم خیریه بنسټونه راځي، هغوی خپل کارمندان وي، هغه راځي او دلته یې خپل سروي کوي. مخکې به لا داسې ول چې دوی به خالص تر د زون په سطحه باندې به راتلل، هلته به راغلل په ګردیز نه دی درس سروي وکول، یو ټلیفون په ترڅ کې او بیا هغه تذکرې او دا شیان په ټلیفونونو باندې یا واټسپونو باندې یوړل. اوس هم هغوی ته ټوله زمینه مساعده کړې ده. موږ د پکتیکا ولایت په ډېرو لرې ولسوالیو پرتو ولسوالیو کې چې په دې شل کلن دوران کې تر اوسه پورې کومه خیریه بنسټ نه ده تللی، کوم موسسه نه ده تللی، اوس لله الحمد هغه د امارت د پراتک سره امارت استازو د امارت مسولینو وخت په وخت باندې هغوی ته لار خولې رهبری کړې ده او هغه هلته رسولې دي. هغه واقعیت چې په کومو ځایو کې چې هغه کوم زیات مشکلات دي او ډېر مشکل دي او ډېر خلک ځورېدلي کړېدل، لکه د ډلي ولسوالۍ سوه او واجخوا ولسوالۍ سوه او داسې خوشامند او جانخیل او خیرکوټ او داسې لرې پرتي ولسوالۍ لکه ورومۍ دغه دی بازی
یعنی همه سب تاسو منظور داره چې هغه سیمو ته مرستې برابرې کړې دي چې په خواستاسو په کنټرول کې وي، لیکن دلته یو مسله شته چې یو غوی ارڅ چې بیا هم ځانته د ژوند یو لاره پیدا کړې ده په هغه خلکو هغه خلک ډېر مرستو ته ضرورت لري چې د وروستیو تحولاتو له کبله کاروبار زیانمن شوی دی، کار یې له لاسه ورکړی دی، هغه خلک ډېر مرستو ته اوس ضرورت لري.
په ټوله کې ټولو ته مرستې رسولې دي، خو خاص کر هغه پرتی سي چې هغه ډېر کړېدلې ول یا ډېر په مشکلاتو کې ول، ډېر ستونزې درلودلې چې کله هلته خیریه بنسټونه تللي یا موسسات تللي دي، هغوی خپله دا درک کړې ده، هغوی ته دا معلومات شوي چې دغه اصلي مستحقین دي او دغه ډېر حقدار دي د مرستو، نو هغه خپله هلته سروې کړې ده. کنه داسې نه دي چې په ټوله پکتیکا کې انشاءالله لازم په هر ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې په ډېرو ولسوالیو کې مرستې هم رسېدلې دي خلکو ته، او خاص کر یو خلکو ته هم رسېدلې دي چې هغه څوک ډېر زیانمند شوي دي یا کوم تکلیف ورته رسېدلی وي یا کوم په دغه د امارت اسلامي افغانستان پر راتګ سره هغې نور مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، ټولو ته رسېدلې.
سلامت اوسې. تاج محمد دا پوښتنه لرله چې تر اوسه څومره پروژې عملي شوي دي او د ولسوالیو د ډنګېدو په اړه خو تاسو ځواب وایي ورته چې هغه ولسوالۍ چړنګې شوې دي یا هغه ودانۍ چړنګې شوې دي، د هغو لپاره مو چاره کړې ده د کانټینرونو په وسیله. مهرباني وکړئ د پروژو په اړه ځواب ورکړئ.
د ولسوالیو په هکله به یو څه لنډ معلومات نور هم شریک کړم. زه فقط دومره ووایم چې موږ د خپل ولایت د بودیجې نه لله الحمد مټاخان ولسوالۍ چې تقریبا اکثر ولسوالۍ زیانمنسوی وه، موږ د شپږ میلیونو په لګښت باندې هغه ولسوالۍ مکمل په اساسي ډول باندې ورغوله، او داسې د سروزي ولسوالۍ چې د بعضې مشکلاتو د بعضې جنګونو له وجې نه تخریب سوې وه هغه هم تقریبا د څلور میلیونو په لګښت باندې هغه ورغول شوه. د نکې ولسوالۍ چې تعمیر یې ختم سوی و د هغه ولسوالۍ تقریبا د 15 میلیونو په لګښت باندې ورغول شو. د چاربران ولسوالۍ چې یو غیر رسمي ولسوالۍ وه د امارت په راتګ سره هغه رسمیت یې پیدا کړو، نو هلته هغه پخوا چې کومه ولسوالۍ وه هغه د جنګونو په دوران کې مکمله تخریب سوې وه، نو هغه ولسوالۍ هم د 14 میلیونو په لګښت باندې مکمله جوړه کړله او په اساسي ډول باندې ورغول شو. او داسې د اومې ولسوالۍ چې په جنګونو کې تخریب سوې وه په 14 میلیونو په لګښت باندې هغه مکمل ورغول شوه. دا هدي ولسوالۍ ودانۍ وي، هغه ولسوالۍ چې کار ورباندې روان ده یا کار ورباندې کېږي په آینده کې پلان ورته لرو. په هغه کې هم د خوشامن ولسوالۍ هم په نظر کې ده، ډله ولسوالۍ ده، او داسې ګیان ولسوالۍ ده، نعمت آباد او ګومل دغه ولسوالۍ هم په پلان کې دي. فلحال هم هغوی ته د کارتنرونو یا د نورو وسایلو اسپه هغه طریقې ورته برابرې کړې دي. فلحال ته هلته وضعیت برابر ده او ولسوالۍ کې خپل فعالیت روان ده او خلکو مشکلات هم هلته حل کېږي. داسې د پروژو د موږ تر اوسه پورې د تاسو ته به دا معلومه وي د پکتیکا نه د مرکز خرنی نه د ارګون په سړک باندې چې یو هغه عمومي سړک ته او انګور اډې بارډر ته د سړک غځېدلی ده، په لاره کې د سروزي په سیمه کې د سروزي په ولسوالۍ کې هلته د پړاو په سیمه کې یو پل ده چې هغه وران سوی و خراب سوی و، موټران او بار وړونکي موټران او واړه موټران ټول له ستونزو سره مخامخ ول، نو هغه پل مو هم ورغاو په بشپړ ورغول سو صحیح برابر سو. د تقریبا فکر کوم د 8 میلیونه یا د 10 میلیونو تقریبا خبره کوم چې په دې باندې لګښت راغلی ده، او په آینده کې به انشاءالله او د خپل چکی او بازي هغه پروتو سیم لرو سیمو ته چې لري سیمې پرتی سیمې دی او الته سرکونه سی ول خراب ول دسی چې کله باران یا واره به وسو ول ته بیا خلک تللی نه سو یا به تګ راتګ ډیر مشکلو، هغوی ځایو ته لکه د جان خیل نه خوشامن پورې دغه سرک ده. دغه سرک باندې کار شوی ده او ژغلندازي ورباندې شوی ده او کار ورباندې روانو. او داسې د ګلردین د سروزی ولسوالۍ نه یو سرک جدا کیږي د ګلردین سیمې ته ځي، هغه سرک تقریبا ژغلندازي شوی ده او کار یې بشپړ شوی ده. او بعضې داسې کوم مشکلات یا کوم
بلې عارف شاخان بیا ویل چې په پسرلي کې د غزنی او پکتیکا او د پکتیکا او پکتیا د سړکونو باندې د کار کوم پلان شته و کنه؟
مخکې تاسو دا سوال کړی و، دغه پوښتنې خو ما تاسو ته ځواب کړه.
تاسو د زرمت خبره
وکړه. دمه د پکتیا او پکتیکا دا عمومي سړک ده چې په زرمت کې راغلی او بیا متاخان پولیسوالۍ او مرکز خرانی ته راغلی، دا همدغه سرک ده. دغه مخکې پوخو خو بیا د ورښتونو او د بارانونو د سیلابونو له وجې نه دا وران شوی ده. نو بیرته هغه زموږ د ټولګټو چارو وزارت لخوا هیئت راغلی و چې هغوی سروې وکړه، انجینران راغلي ول. په لنډ وخت کې انشاءالله د پسرلي په راتګ سره به دغه سرک مکمل ورغول شي.
بله، او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ؟ آزادی راډیو، مهرباني کوئ صاحب. نه، ټلیفون یې قطع شو. د دوو نورو اوریدونکو نظرونه ول چې تاسو واوریدل، یوه د پاکستان سره په پوله کې یا په ډیورنډ کرښه د بې نظمۍ یادونه کوله، نو هیله ده چې ورته توجه به ورته وکړئ. او بل اوریدونکي خو ویل چې اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ، مهرباني.
السلام علیکم، سلطان محمد له پاکستان خبرې کوم.
مهرباني کوئ سلطان محمد صاحب.
لمړی سر کې د پاکستان محترم رسیال والی صاحب ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو محترم او کارمندانو ټول سلام وړاندې کوم.
کور دی ودان
اورسته لایز.
متاسفانه چې رحم
والی مرسیال والی صاحب مدا وښتنه کې باندې کسان لکه د متاخان ولسوالۍ کسان چې سره 53 ورځې پورې د دې جنگو په دوران کې ماجر شوی وو، د باندې کورونا سوزل شوی، د باندې تمالي ځان او خپل د دې له و سره په حال تر اوسه پورې کوم کومه کومرسته نه کړی. او دوه مخونه مودا ده چې باندې
بله بعضی خبرې دی. خیر، بل اوریدون کایم لرو، ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رحمت یم د پکتیکا ولایت جان خیل ولسوالۍ څخه.
مهرباني رحمت صاحب.
دماغ د حماس څخه دا وښتنه ده چې مخ کریم ورهم کنه وکړي د خپل خبره کې وایي چې هغه موږ ولایت انتقال کړی یا ته تم انتقال کړی. خدای ټول لنګور اړینه واړول پاکستان ته ټول سامان دی پوسټو، دا یو حقیقت لري او د خلکو سترګو کې خاورې نه اچوي. بل خبره دا ده چې کوم راستي راځي، کوم خیریه بنسټونه دي، کوم هغه ټول هغه خلکو ته مال او شی ورکول کیږي چې هغه طالب وي، جنې طالب کاکاز وي، ماماز وي، ټول غریب خلک، مو ټول غریب خلک دغه شپاتې یو. دوی هم دي تاسو هم د موږ سترګو کې خاورې اچوي، یا چې سړک برانو خراب کړي، دغه برانو نه خراب کړي، ټول په مینونو غرو الوزولای دی. همدارنګه دا دی ورګون او دی شهرانی په منځ کې سړک کوم چې دا کوم پور خراب شوی دا هم په بمب الوزولای وو. او ته ته هله کوم چې نور دی افغانستان دی جوړیدل او دی بیرغولو په برخه کې کار وکي، نور دا دی مینونو او دغه شیانو پروژې هم شاته وي.
صحیح. بل اوردون کایم لرو، ځان راو پیژنه، ازادي رادیو، مهرباني کوي. تاسی پلان کیاس خبری وکی؟ نه، تاسی خبری و نکری. نو اوس به بیرته ورشو شاغل محب الله حماس د پکتیکا مرستیال والی ته. حماس صاحب، لومړنی اوریدونکی مو سلطان محمد د متاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو، د هغو اوسیدونکو چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او کورونه یې هم ویجاړ شوي دي، په اړه پوښتنه لرله چې مرسته نه ده ورسره شوې، مهرباني.
دومره ویلی شو چې د ما د کډوالو چارو ریاست په هغه کې تقریبا څو ورځې وړاندې دغه 450 کسانو ته، هغو کسانو ته چې هغو مهاجر سوی دی لیوزاینا بل زایتا یا لیولوسالینا مرکز تا نو پیغه ترس که دی متاخان کسان هم ول چی تقریبا تراویاو پوری سی مستلیس را کرینا سی داغ اویاو کسانو تا دی پیسو پو شمل بانی دی زمستانی توکو آغا هم ارتکلی دی او کمبلی و جورابی و دسی نور بوتونا داشیان پول پک شامل ول نو دا ورته ورکل سوی دی نو شاید دی با لخپلو خلقو چی نخبره یا معلومات نیورتا نو مګ دومره ویلی شو چې دغه لیستونه ټول دي موږ راغواړو د دغه چې کوم مؤسسات راځي له هغوی نه هم پوښتنه کوو او دلته د موږ د کوم د مهاجرینو ریاست چې د له هغوی نه هم معلومات کوو بیا موږ سره هغه خپل معلومات هم شریکوي نو د اویاو کسانو د کورنیو چې خالی د متاخان د ولسوالۍ کسان ول چې هغوی ته یې دغه هغه ورته ورکړی دي مرستې
بلې او د رحمت الله چې له جانخیلو څخه یې ټلیفون کړی و خبرو ته تقریبا تاسې مخکې ځواب ووایو او تاسې دا خبره رد کړه چې د پوستې وسایل انګور اډې څخه اوښتي دي او دا چې مرستې د طالبانو خپلوانو دوستانو ته سپارل کېږي دا هم تاسې رد کړه نو په دې به خبرې نه کوو د پوهنتون په ارتباط پوښتنه دا ده چې یو شمېر محصلان وایي موږ ته چې کله پیغامونه راستوي نه یوازې د پکتیکا د نورو سیمو هم دوی وایي چې د پوهنتون بندېدا به د محصلینو د زده کړو په بهیر باندې بد اغېز وکړي او خصوصا د پکتیکا په دې خاطر چې د پکتیکا پوهنتون ډېر رسابقه نه لري او وسایل او امکانات هم کم وو تاسې څه وایست
موږ داسې ویلی چې د پوښتنې په ځواب کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا خطرناک وایروس یا وبا خپره شوې وه چې لاندې نه یوازې د زده کړو بهیر په ټپه درېدلی و بلکې تجارت او د خلکو په ګرځېدا او راګرځېدا هم بندیزونه لګول شوي ول تر څو یاد وایروس زیاتو خلکو ته انتقال نه شي اوله خو دا ستونزه وه دوهمه ستونزه دا ده چې پکتیکا یو یخه سیمه ده موسم یخ ته موسم سوړ موسم لري نو د هوا په سړېدو او د ژمي د یخ موسم په راتلو سره تر راتلونکي پسرلي پورې د معمول په څیر باندې رخصت شوي دي چې په راتلونکي پسرلي کې به د تل په څیر د اړوندو ادارو د هدایات او تګلارې سره سم انشاءالله العظیم درسونه پیل شي
بله په وروستیو کې حماس صاحب په وروستیو څو کلونو کې د پکتیکا د یو شمېر خلکو عاید د جلغوزو د صادراتو له کبله زیات شو ځکه چې د تیر حکومت په مهال هوایي دهلیزونه جوړ شول چین ته د دوی جلغوزه په مستقیم ډول صادرېدله اوس دا اسانتیا نشته تاسو د هوایی دهلیز په کوم متبادل فکر کړی دی تاسو ولایت د کابل مرکز چارواکو څه ویلي دي چې د دوی د جلغوزو د صادرولو لپاره نورې لارې سنجول شوي او که نه
نو دغه سوال به زویم چې مرکز ته حاجي وي تر ما پورې به تعلق نه لري خو دومره ویلی شو چې د نورو چې د موږ سره کوم نږدې هېوادونه پراته دي او سرحد را سره لري له دغو لارو نه هم د جلغوزو هغه خپل تجارت فلحال روان ده او مخکې هم یو که دوه ځلې چین هېواد ته د هوایي دهلیز له لارې هغه د موږ جلغوزي سول هغه ورسېدل او امید چې انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم دغه ترتیبونه نور هم برابر شي او
لیکن گاونډي یو ته خو په کلونو تلل دا کلی دا جلغوزي هغوی په ډیرو کمو پیسو اخیستي او له بلې خوا چې د طالبانو حکومت ډالرو ته اړتیا لري هغه هم له دې درکه نه ترلاسه کیږي یعنی افغانستان ته ډیره اقتصادي ګټه هم نشته او هغوی په کمه بیه اخیستل بیا یې په خپله چین ته صادرولې د هوایي دهلیز له درکه له یوې خوا اسعار واردېدل له بلې خوا په لوړه بیه جلغوزی صادره دی نو اوس چې دا پدې کې یو ستونزه پیدا شوې ده هوایی دهلیزونه نشته هغه خلک چې لدې درکه په خو ډېرې پیسې ګټلې وغوی نورو کارونو ته مخه کړې ده او کنه لا هم امید لري چې دا لار به ورته پرانستل شي
نو ان شاء الله خلک هم په دې امید باندې دی او امارت اسلامي افغانستان هغه هم مشران او هر اداره چې د په دې لټه کې دا او په دې کورسونه کې دي چې د وطن لپاره د بدن د آبادی لپاره یو سالم ترتیب جوړ کړي او طریقه جوړه کړي. ان شاء الله کار باندې روان دی. ان شاء الله په لږ وخت کې به ترتیبونه هم برابر شي او خلک چې دي خلک هم تلهاله په دې امید باندې دي ان شاء الله.
بله صاحب، هما صاحب د خبرونې وروستۍ شیبو ته ورسېدو که په دې اړه هم خبرې وکړي چې د پخوانی حکومت چارواکي خصوصا امنیتي ځواکونه څومره ستاسو په ولایت کې د ځان په اړه د امنیت ډاډ لري؟
افغانستان اسلامي امارت د امیرالمومنین له هڅې سره سم د تېر حکومت خلک په ډاډمن امنیت کې ژوند تېروي او هېڅ ډول ستونزه ورته نشته. هېڅوک ورته ستونزه نشي جوړولی او نه هېڅوک امر لري چې سرغړوونکو سره یې د اړوندو ادارو له لوري قانوني چلند هم کېږي. تاسو ګورئ اوس هم پکتیکا کې د تېر حکومت سلګونه مامورین په خپلو دندو کې دوام خپلو دندو کې د آرام ژوند کوي او خپلو دندو ته او خپلو وظیفو ته ښه په اسانتیا سره راځي او هېڅ قسم ستونزه نشته ورته.
صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، متاسفانه د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلي ټلیفون ته ځواب ونه وایو. له تاسو درنو اوریدونکو په تېره بیا د پکتیکا له اوسیدونکو هم ډېره ډېره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او پوښتنې یې وکړې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راځه چې ساسکي شو د حسن سمندر تلاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانان یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا په پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ حرمان ورطلان شو شیو کرو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تلان شو رزا جانانا